سلامونه ستړي مشه سحر مو بخیر په افغانستان کې د سحر 15 بجې دی تاسو مخه غل آزادۍ رادیو ناوړي د سارنۍ خبرې مچلا په خبرونو پیلو د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي په بهر کې د افغانستان د ښځینه فوټبال ټیم د رسمي پیژندنې غوښتنه کړې ده او د دې ملاتړ کړی دی چې دا لوبغاړي دي په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. ریچارډ بینټ د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې ولیکل چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا باید دې ته ژمنه واوسي چې دا لوبغاړي چې په افغانستان کې له لوبو منی شوي دي په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. دا غوښتنه د 2018 کال د آسیایي اتلولۍ د مقدماتي لوبو د پچاچونې په درشل کې شوې ده. د دې لوبو له لارې لوبډلې د 2018 کال نړیوال جام ته لار پیدا کوي. د افغانستان په شلو ولایتونو کې نن د ورښتون اټکل شوی دی. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې پرون چهارشنبې په یو بیان کې وویل چې په بدخشان، کندز، بلخ، پروان، کاپیسا، ننګرهار، غور، بادغیس، بامیان او څونور ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د پنجشنبې په ورځ د واورو بارانونو د ورېدو امکان شته. له لسو تر دېرش ملي مترو پورې د باران او له 15 تر 50 سانتي متر پورې د واورې وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د انرژي اوبو وزارت خبرداری ورکړی چې د بې تر روزي د روغتون له کبله په سندیزو حوزو کې د سیلونو د بهیدو احتمال شته. تمه ده چې د افغان کډوالو یو بله ډله له پاکستان جرمني ته لاړه شي. د ځینو سرچینو په وینا دا افغانان بچي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په وخت کې له جرمنیانو سره کار کړی و. له خپلو کورنیو سره د جرمني په هانور هوایي ډګر کې ښکته شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت روسه دا خبر نه رد کړی او نه هم تایید کړی دی. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي چې په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډېر کسان د ماینونو له خطرونو سره آشنا کړي او دای ورزده کړي چې څنګه ورسره احتیاط وکړي. په افغانستان کې د یونیسف مشر تاج الدین پرون پر خپل ایکس پاڼې ولیکل چې یونیسف په 2023 کال کې 3 میلیونه او 1 لک ماشومان او د هغوی مشران د ماینونو له خطرونو څخه خبر کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا دوی اونۍ مخکې ویلي و چې هر میاشت په افغانستان کې تر 15-50 ډېر کسان د ماینونو او ناچاود موادو د چاودنو له کبله وژل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. د 2023 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، له ماین پاکو موسسو سره په افغانستان کې نړیوالې مرستې کمې شوې دي. په پنجشیر ولایت کې طالبانو د 2009 سبا قیراته زمردو د پلور خبر ورکړی دی. په دغه ولایت کې د طالبانو د قانون او پټرولیم رئیس مولوی محمد قاسم امیری پرونو بختر خبري شانس وویل چې دا زمرد پر افغان سوداګرو په څ باندې یو سلو شپږ څلوېښت زره ډالرو پلورل شوی دی. د تیرو څ باندې د نیمو کلونو په ترڅ کې چې طالبانو کابل نیولی دی، د پنجشیر د زمردو په شمول ګران بیه کاڼي تر ډیره په غیر فني ډول استخراج او پلورل کیږي. او په ترکیه کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد لستر مظاهرو اونۍ وروسته معترض محصلینو یو ځل بیا واټونو ته مخه کړه. دا اعتراضونه د مارچ په 19 د استنبول د خروال اکرام امام اوغلو تر نیولو وروسته پیل شول. په استنبول او نورو ښارونو کې مظاهرې روانې دي. په استنبول او پلازمېن انقره کې پرون محصلینو دا شعار بدرګه کوي چې حکومت دې استعفا وکړي. د سه شنبه تر مازیګر پورې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت د نږدې 1.5 زره کسانو د نیولو خبر ورکړی و. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په مجله کې سره دا مطالبه واورېدل شي. د افغانستان نوم د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په هغه لیست کې نشته ده چې د امریکا د امنیت پر ضد باندې ګواښونه جوړوي. دا چې په دغه لیست کې د کومو هیوادونو نومونه دي چې د امریکا لپاره خطرونه رامنځته کوي وړاندې په راپور کې به درته وایي. دختر په درشل کې خو د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي چې دوی دختر لپاره آمادګي نه دي نیولې.
تر اوسه داسې هیڅ نه دی اغستی، ځکه چې پیسې نه لرم نو پیسې واخلم. د نورو کلونو نه سږ کال اختر ډېر داسې زموږ دپاره بې خونده دی چې څوک پیسې لري هغه دپاره ښه دی.
همدارنګه اوس ته به هم ورشو چې هلته خلک د صحي کلینیکونو له نشتونه سر ټکوي.
کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې د پردیز کې پروت دی، دغه کوټو کې پروت، ړانګو کوټو کې.
اشه د خوست په کوم سیمو کې خلک له دغه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟ وړاندې به په راپور کې درته ویو. نړیوال مسایل ته به هم تم شو، نو مطالبه هم شته. بلتي هم غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. زه فریده سیالم په تخنیکی چارو کې درسره تای روشان دی. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې د امریکا پر ضد د شته احتمالي ګواښونو په کلنی راپور کې د افغانستان او افغانستان څخه د ممکنه خطر ذکر نه دی کړی. کال مخکې د همدې ادارې په کلنی راپور کې د افغانستان او افغان طالبانو نمونه څو ځلی یاد شوي وه. په نوي راپور کې تحریک طالبان پاکستان د ټولې سیمې لپاره یو احتمالي خطر بلل شوی او دا یادونه شوی چې د القاعده شبکې مشران په ایران کې دیره دي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په خپل کلنی راپور کې افغانستان د ملي امنیت له ګواښونو څخه خاص کړی دی. کال مخکې هم دې ادارې په خپل کلنی راپور کې د افغانستان نوم شپږ ځله او د افغان طالبانو نوم اته ځله یاد کړی و. د امریکا د ملي استخباراتو په کلنی راپور کې القاعده ډلې ته اشاره شوې ده چې په ایران، سومالیا او سوریه کې فعاله ده، خو په افغانستان کې د القاعده موجودیت نه دی ذکر شوی. د دې ترهګر ډلې مشر ایمن الزواهری د 2022 کال د جولای په 1 د افغانستان د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووشل شو او مؤسس اسامه بن لادن د 2016 کال د می په 2 د پاکستان په بټاباد کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی و. د ملګرو ملتو امنیت شورا د سلواغي په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې القاعده ډله په سرپل، کونړ، غزنی، لوګر او میدان وردګ شته. د امنیت شورا په راپور کې دا هم ویل شوی وو چې داعش خراسان یوازې افغانستان نه تهدیدوي، دا ډله د افغانستان د ګاونډیو هیوادو لپاره په یوه ګواښ بدله شوې ده. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په نوي راپور کې هم د داعش خراسان څنګه د ګواښونو د پراخېدو ذکر شوی دی چې فعالیتونه یې له افغانستان، مرکزی آسیا، ایران او حتی تر روسیې پورې غځېدلي دي. او د راپور له مخې د داعش خراسان څنګه آنلاین هڅې داسې دي چې خلک تشویقوي چې پر لویدیځ بریدونه وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په نوي راپور کې القاعده ډله هم جدي ګواښ بلل شوې ده او پکې راغلي دي چې د القاعده مشران په ایران کې د اسرائیل ضد تبلیغاتو له لارې خلک جذبوي او د امریکا او اسرائیلي اهدافو پر ضد بریدونو ته هڅوي. راپور زیاتوي چې القاعده ډلې لا هم د امریکا دننه او بهر د امریکا د ګټو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو له هڅو لاس نه دی اخیستی. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلنی راپور کې چې د سیشن بی پورس ناوخته لرسنیو سره شریک شو، د اسلام آباد ادعا ته هم اشاره نه ده شوې چې تحریک طالبان پاکستان ډله په افغانستان کې مرکزونه لري. همدا خبره هم افغان طالبان ردوي او پاکستان تورنوي چې خپل داخلي مشکلات نشي حل کولای بل ملامتوي. خو په راپور کې د ټي ټي پی مخ پر ودې وړتیا او ته اندېښنه ښکاره شوې ده. په راپور کې راغلي دي چې دا ډله په پاکستان کې بریدونه کوي، خو هلې ځلې ممکن سیمه نور هم بے ثبات کړي او نړیوال امنیت ته خطر متوجه کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بشري حقوقو یو شمېر بنسټونو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه د افغان ښځینه فوټبالرانو په وړاندې د تبعیض د پای ته رسولو لپاره د اقدام او نړیوالو سیالیو ته د دوی د راستنېدو ته د سانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې ده. دغو بنسټونو په یو تازه راپور کې ویلي فیفا دې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډله په رسمیت وپېژني. د فیفا د اصولو له مخې لوبډله باید د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په رسمیت و پیژندل شي، کومه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. په دې اړه نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
د بشري حقوقو یو شمېر بنسټونو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا غوښتنه کړې چې د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبډله چې ډېرې لوبغاړي په جلاوطنۍ کې ژوند کوي په رسمیت وپیژني. د ورزش د حقوقو ائتلاف په یو نوي راپور کې چې پرون سه شنبه د مارچ 15 د یوازې لوب نه ده، د زما د هویت یو برخه ده، د افغان خزینه فوټبالرانو د سیالیو د حق لپاره مبارزه تر سرلیک لاندې خپور شوی په فیفا غ کړی چې په جلا وطنۍ کې د افغان خزینه فوټبالرانو په وړاندې د روان تبعیض د پای ته رسولو لپاره اقدام وکړي او نړیوالو سیالیو ته د دوی د راستنېدو اسانتیا برابره کړي. د راپور له مخې فیفا د ورزش او حقونو د ائتلاف د لیک په ځواب کې ویلي چې په کور دننه او بهر د افغان میرمنو لپاره د فوټبال د کولو د فرصتونو د برابرولو پلان جوړ شوی، خو دای نه دی ویلي چې آیا دوی غواړي په جلا وطنۍ کې د افغان میرمنو د فوټبال لوبډله په رسمیت وپیژني او یا ورته بودیجه ځانګړې کړي. دا راپور داسې مهال خپور شوی چې دوه ورځې وروسته به د 2026 کال د آسیا جام د غوراوي سیالیو قرعه کشي وشي. دا سیالۍ د 2026 کال د ښځو د فوټبال نړیوال جام ته لاره هواروي، هغه سیالۍ چې د افغانستان د ښځو لوبډله به د دوهم ځل لپاره هم پکې برخه وانهشي اخیستلی. د ورزش د حقونو ائتلاف په راپور کې ویل شوي چې که څه هم د افغانستان د ښځینه فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي په 2021 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د استرالیا، پرتګال، برتانیا او متحده ایالاتو په ګډون هیوادونو ته لیږدول شوي، خو دوی لا هم په نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو لیوالتیا لري. خو د فیفا د اصولو له مخې لوبډله باید لومړی د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر وایي هر کله چې افغان ښځې او نجونې د ورزش کولو اجازه ترلاسه کړي، د افغانستان د ښځو فوټبال ټیم ته به هم اجازه ورکړل شي چې د فدراسیون له ادرسه فعالیت وکړي. دوی نجونی د افغانستان د فوټبال فدراسیون برخه ده. موږ فیفا ته هم ویلي چې هر کله چې ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو په وړاندې خلاص شول او نجونو ته د هر ډول ورزشي فعالیت او فوټبال کولو اجازه ورکړل شوه، موږ به هم شروع وکړو. د ورزش د حقونو ائتلاف په راپور کې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې او د نجونو د ځواک سازمان بنسټ ایښودونکي خالدی فوپل له قوله راغلي چې که فیفا خپل قوانین بدل کړي او دوی ته د لوبې کولو اجازه ورکړي، دوی کولی شي نړۍ ته وښيي چې افغان ښځې او نجونې په ورزش، ښوونځیو او د ټولنې په هر ځای پورې اړه لري او دوی به هیڅکله ماتې ونه خوري. د ورزش د برخې یو شمېر فعالان په دې برخه کې د بشري حقونو د بنسټونو د هڅو ستاینه کوي. په اوترش کې د فوټسال افغان لوبغاړي طارق مجیدی ازادي راډیو ته وویل:
یک فرصت بسیار خوب
دا وایي د نجونو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل غږ پورته کړي او نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې په یوه تیاره او تورتم کې ژوند کوي او آن ښوونځي او پوهنتون ته د تګ اجازه لانه لري. کله دې فرصت ښه ګټه واخیستل شي، زما په نظر یو ښه اقدام به وي.
یک اقدام عالی خواهد بود.
په 2021 میلادي کال کې واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو د ښځو او نجونو په زده کړو او کار د بندیز ترڅنګ دوی په سیاسي، ټولنیزو او ورزشي فعالیتونو کې هم له کار کولو منع کړي او د غرازي ورزشي لوبغالو ته د ښځو او نجونو په ورته کوم بندیز ولګوه. دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي او د بشري حقونو مدافعانې د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه بولي.
لوبخالو
له نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وړاندې درته نړیواله موضوع هم لرو، خو بیرته افغانستان ته راځو. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره گرین کارت د پناه غوښتونکو کډوالو غوښتنلیکونو ته د رسیدنې بهیر درولی دی. ای بی سی نیوز د خپلو سرچینو له قوله راپور ورکړی دی چې د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې امر کړی چې د هغو کډوالو د دایمي قانوني استوګنې غوښتنلیکونه وځنډول شي چې مخکې د پناه غوښتونکو په توګه منل شوي وو. د ترامپ ادارې دې اقدام په امریکا کې میشته افغان کډوال اندېښمن کړی دی. تفصیل سنه کاکړ نورو.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې د کډوالۍ پر سر د سخت سیاستونو د پلي کولو او د دوی د ارسولو د هڅو په دوام د اصل د هغو کسانو د ګرین کارت غوښتنلیکونو ته د رسیدنې بهیر درولی چې مخکې په امریکا کې منل شوي وه. سی بي ایس نیوز شنبه د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې امر کړی چې د هغو کډوالو د دایمي قانوني استوګنې غوښتنلیکونه وځنډول شي چې مخکې د پناه غوښتونکو په توګه منل شوي دي. دغه امریکایي رسنۍ لیکلي چې دا اقدام به هغه کډوال حقوقي به برخلیکتوب سره مخ کړي چې په خپلو هیوادونو کې د زورول کېدو له امله په امریکا کې پناه اخیستې ده. پناه غوښتونکي باید ثابته کړي چې د خپلو سیاسي نظرونو، توکم یا مذهب له امله په خپل هیواد کې له ګواښ سره مخ دي. اوس په امریکا کې میشته هغه افغانان چې دایمي استوګنې یا ګرین کارت لپاره غوښتنلیکونه ورکړي د پریکړې اندېښمن کړي دي. یو افغان چې تازه امریکا ته تللی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل:
مورد مهاجرین افغان نگران هستند، چون
افغان کډوال اندېښمن دي ځکه دوی هیله درلوده چې د دوو کلونو په موده کې به ورته ګرین کارډ ورکړل شي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې عیسایوي کیسونه لري او د ګرین کارډ مستحق دي، ځکه دوی په افغانستان کې له ناټو او امریکایي ځواکونو سره کار کړی و.
ناټو همچنان امریکایي ها کار کرده بودند.
امریکا کې یو افغان کډوال چې دی هم نو غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
تعداد زیاتی از مهاجرین بل خصوص دامی خود
دری کډوال په ځانګړي ډول هغه کسان چې لا هم د کډوالو په کمپونو کې دی به برخلیک دي. معلومه نه ده چې دا هیواد به موږ ومني کنه. موږ د هیواد وضعیت ته په کتو زموږ برخلیک ډیر ستونزمن دی. موږ لا هم سرګردان یو.
مشکل است، ما همچنان سرګردان هستیم.
سی بی اس نیوز لیکلی چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت په یو بیان کې دا راپور تایید کړی ویلی دی چې د گرین کارت غوښتنلیکونو د ارزونې بهیر د ولسمشر ترامپ د دوو اچ‌آی‌وی فرمانونو پر بنسټ درول شوی دی. په بیان کې راغلی چې د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې د ولسمشر ترامپ د اچ‌آی‌وی فرمانونو پر بنسټ د امنیتي اندېښنو احتمالي درغلیو او ملي امنیت ته د ګواښونو د ارزولو لپاره دا بهیر موقتاً درولی دی. د یادونې ده چې د ډونالډ ترامپ تر ولسمشر کېدو وروسته هغه د 2015 کال د جنوري په 6مه امریکا کې د کډوالو د میشتېدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره ځانډوه. د امریکا دولت ویلي کوم افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته لیږدول شوي له امنیتي پلوه سم نه دي ارزول شوي. ډونالډ ترامپ د مارچ په 4مه کانګرس ته په وینا کې وویل دولت یې د امریکا په تاریخ کې د سرحدي امنیت او کډوالو ضد تر ټولو پراخ بهیر پیل کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ولاندې به بیرته افغانستان ته راستانه شو. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. په جنوبي کوریا کې په زرګونو پوځیانو او د اور وژلو وسایط هڅه کوي چې له شپږ ورځو راهیسې د لګیدلې اورونو مخه ونیسي او ویې وژني. په یاد هیواد کې میشت امریکایي ځواکونه هم د دغو پراخو اورونو په وژلو کې مرسته کوي. تفصیل احمد چیبر ناورو.
د جنوبي کوریا په جنوب ختیځ کې په ځنګلونو کې د اور لګیدو له امله تر اوسه لږ تر لږه څلور وشت کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. چارواکي وایي اکثر قربانیان د شپېتو او ابیاو کلونو ترمنځ دي او د دې اورونو له امله په لسګونو کسان ټپیان شوي دي چې د دولسو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دې اورونو له امله تر درویر سره ډېر خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د جنوبي کوریا موقت ولسمشر آن دکسو ویلي دي چې دا د هیواد په تاریخ کې د اور لګېدو تر ټولو ناوړه پېښه ده. د اورونو له امله د اوسونګ ښار در لسو کلن زور معبد ویجاړ شوی دی. خو مخکې تر دې چې د ګونسا په نوم دغه عبادت ځای ته د اور لمبې ورسی شي ډیر لرغونی آثار خوندي ځایونو ته انتقال شوی دی. چارواکي وایي اورونه د جمعې ماسپښین د سان چونګ په سیمه کې پیل شول او وروسته د اویسونګ سیمه ته خپاره شول. د راپورونو له مخې د شمالونو له امله د اور لمبې د جنوبي کوریا د اندونګ، یونګیانګ، یونګډوک او چونګ ګوسونګ سیمو ته خپرې شوې دي. د جنوبی کوریا د ځنګلونو د ملي انسټیټیوټ کارپو بیونګ دور رویټرز اژانس ته وویل چې د اویسونګ اورونه ډیر پراخ او په چټکۍ پسې پراخی شي. چارواکي وایي چې پرون تر غرمې وروسته د اویسونګ د غرونو پر سر د اور وژنې یوه هلیکوپټر نسکوره شوه چې له امله یې پیلوټ ووشل شو. د دې پیښې پلټنه روانه ده. شاوخوا 5000 پوځیان او د اور وژلو په زرګونو وسایل د لګیدلو اورونو د وژلو هڅې کوي. په جنوبی کوریا کې د میشتو امریکایي ځواکونو هلیکوپټرو هم د دې اور د وژلو په چاره کې برخه اخیستې ده.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ ساده رادیو نوري او ستاسو د رادیو خبرونه څلورش ساده دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپونو نه 35 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه 2.9. له دې سربېره تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونې پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک، یوټیوب، ټویټر، واتساپ ګروپونو او همدارنګه په ټلګرام کې په چینلونو کې پیدا کړئ. هلته یې واورئ او زموږ پر ویبپاڼه باندې چوپاته یا ساتي رادیو .com ده. هلته زموږ مطالب او راپورونه ولولئ. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ وزیران د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې همغږۍ کمیټې د جوړېدو په تړاو خبرې وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا د خبرې به تر اختر مخکې ترسره شي او تر اختر وروسته به د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي پاکستان ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار روانه اونۍ دوشنبه د په وینا د پاکستان د اندېښنو د حل او د دوه اړخیزو اړیکو د ودې لپاره له افغان طالبانو سره د دوامداره خبرو اترو پر اهمیت ټینګار وکړ. اسلام آباد هیله ښکاره کړې ده چې د اپریل تر 15 مخکې به د افغانستان او پاکستان ګډه د همغږۍ کمیټه جوړه شي. په داسې حال کې چې اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د پلازمېنې کابل او ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د اختري خوړو د اخیستلو توان نه لري، خو یو شمېر نور بیا وایي ډېر د خوراکي توکي کورونو کې جوړوي چې په خبرې هم خوندور راځي، هم صحي او هم ورته ارسانه راځي. د ټولنیزو چارو پوهان بیا وایي د حتمي نه ده چې یو څوک په هر وضعیت کې وي او هر څنګه چې وي د اختر لپاره تیاری وکړي. د دغو پوهانو په ټکو باندې بلکې دوی کولی شي چې ځان ته په کورونو کې او البته د میلمنو لپاره خواړه تیار کړي او په دغې خوړو سره د میلمنو پالنه وکړي. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکړ په دې راپور کې اورو.
دا چې اختر رانږدې دی، هغه خلک چې کاروبارونه لري، پیسې لري، نو هغې په د کور دپاره میوه هم واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکی شفق وه. شفق وایي خوده تر اوسه د اختر لپاره خواړه خوږه هیڅ هم نه دی اخیستي، ځکه وس یې نه لري.
یعنی ما شخصا خپله تر اوسه داسې هیڅ نه دی اخیستي، ځکه چې پیسې نه لرم نو پیسې واخلم. او د نورو کلونو نه سږ کال اختر ډېر داسې زمونږ دپاره بې خونده دی چې څوک پیسې لري هغه دپاره ښه دی.
د میدان وردګ ولایت اوسېدونکي زرمین ګل هم وایي اختر ته هیڅ نه دی اخیستي.
داسې بې وزلي ده، د کور سرپرست هم زه خپله یم، اختر هم را روان ده، نو کلچې شته او نو وچه میوه شته.
خو یو شمېر نور افغانان بیا وایي دوی اختر ته ډېری خواړه په خپلو کورونو کې چمتو کوي چې په خبره یې هم ورته اقتصادي پریوزي، هم خوندور راځي او هم صحي دي. د پلازمېنې کابل اوسېدونکي مری ګل ازادي راډیو ته وویل
منګر اختر کې خجوري ګوشې پیل او کلچې پخو پدی پخو چې خو مزه یې خې او بازار کې ډېر قیمتي دا ځانه تمام چا وسن کی.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکي فریده بل هغه میرمن ته چې وایي د اختر لپاره خوړه خواږه په خپل کور کې جوړوي.
خواړه ما چې اختر ته په خیر ځان ته کلچې پخې کوم، خپل کورنۍ ته دوستان مې ډېر خوښوي، او ما هیڅکله د بازار نه کلچې شیان نه دي اخیستي، اختر میوه مې نه ده اخیستي. په دې چې زه غواړم چې خپل کور کې خپل همیشه پخه کړم، هم صحي وي او هم اقتصادي وي.
دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو کیلو کیک او کلچو بیه 160 افغانۍ ده. ښه سیمیان هم یو کیلو په 150 افغانۍ دي. هغه دی اختری خواړه چې د مری ګل او فریدی په شان ډیری افغان میرمنې په خپلو کورونو کې چمتو کوي. د یادونې ده چې اخترونو ته د میلمه پالنې په پار د خوږو خوړو او وچې میوې اخیستل اوس په افغانستان کې په یو حتمي دود بدل شوی چې د ټولنیزو چارو یو شمېر کارپوهان یې مخالف دي. د دې ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر خلک چې هغوی دغه توانایي نه لري نو کوشش کوي ځان ورته پوره وړی کی په هر قسم چې وي یو سن یو څه وکړي، خو که توان ونه لري نو بیا دوی پروانی لحاظ باندې تر منفي اغیز لاندې راځي چې داسې نه ده پکار. وایي تورتان لتا قربان، مهمه دا ده چې د زړونو خوښي ووسي، مینه ووسي، اخلاص ووسي، صداقت ووسي.
په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنې دوه وروسته بېوزلي او بېکاري په بیساری ډول زیاته شوې ده چې له امله یې له دودونو او ځنګلونو منځلو ورهاخوا خلک په خپل عادي ژوند کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ملګرو ملتونو سازمان د تیر کال په مرغومي میاشت کې په خپل راپور کې ویلي وه په افغانستان کې بیکاري او بېوزلۍ شاوخوا 48% د دغه هیواد نفوس اغیزمن کړی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500
تاسیز مخه کلا زده رادیو نوره هم درنگ کولای شي چې خپل پیغامونه مکتب 00 22 11 25 میری باندې راوستوي او موږ درته د هرې خبرې خبرونه په پای کې خبرو کړو. وړاندې بر سره د روژې په اړه باندې ځانګړي پیغامونه هم واوري. خوست په خوست ولایت ورشو، هلته به د خوست د اوسیدونکو هغه اندېښنې او شکایتونه در سره شریک کړو چې دوی وایي صحیح لیکونو ته لاسرسی نه لري.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوندانه د اړینو اسانتیاو په برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو کړیږي او غواړي چې یاد سیمې ته پاملرنه وشي. دوی وایي په تېر کې سیمه له جګړو زیانمنه وه او له دې امله حکومتي ادارې همدارنګه نړیوال بنسټونه په قلندر کې د بیا رغونې د پروژو پلي کېدو ته نه حاضرېدل. د قلندر یو اوسیدونکي محمد ګل مشال راډیو ته وویل د دوی د سیمې د ډېر محرومیت یو مهم لامل په دې ځای کې د اساسي لارو او سړکونو نشتون دی چې تر اوسه هم ورته تګ راتګ ستونزمن دی.
د قلندر دوی نارې دي، دوی درې دي، د یوې درې ته چې یو سړک وي دا لږ گزارې والا دی، د بله درک بېخي هېڅ نشته، درک نشته چې موږ چل چلن په وکړو. د سړک ستونزه نو بیا ډېره ستونزه ده.
د قلندر اوسیدونکي زیاتوي سیمه یې له خاره پلري واټن کې پرته ده او د ناروغۍ په بیړنیو واقعاتو کې نشي کولای خپل ناروغان تر مرکزه ورسوي. د یاد سیمې اوسیدونکی میرباشای وایي په قلندر کې د کلینیکونو شمیر ډېر او هغه د په ډاکترانو، درملو او نورو طبي وسایلو سمبال شي.
کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې دا پردي ځکه پروته د هغه کوټو کې پروته، ړانګو کوټو کې کلینیک نشته. می خیال چې خوست ته چې بیا ډېر مصرابې کېږي، ستړي ډېرې دي، معاملې ډېرې دي، وشادسدګي نشي کړه.
سره له دې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو پر جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي ننګونو د لاسه قلندر ولسوالي د ښوونځیو له ودانیو هم بې برخې پاتې شوه. د قلندر یو بل اوسیدونکی زمری وایي
نو سګری بارون وي بعد ارواز ابداد کنه ماشومان نشي تلای دوی سبقونه وایي نو ګرمۍ لون دی دوی ژوند کې مصرف دوی ته هیڅ سهولت نشته تمیر نه لرو.
بلوری ته ځای مسؤلین وایي چې د نورو سیمو په شان د قلندر په سیمه کې هم د خلکو د اړتیا او سرویګانې شوي او وخت په وخت به اړوندو ادارو او نړیوالو ډونرانو سره شریکیږي. د کلو پراختیا رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی وویل
موږ یې کلو بیا رواني پراختیا ریاستو او نور څومره زده له ریاستونه چې دي هر یو په ساحه کې خپل مشکلات درک کړي دي. پاکې سرکونه شته، کلینیکونه شته، مکاتب شته او پلونه شته. انشاءالله پابند کار روان ده او مختلفو اداراتو سره یا ډونرونو سره به انشاءالله شریکیږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې اړینې پروژې پلې شوې، خو د دوامدار امنیتي ګواښونو له کبله قلندر، موساخیل، تریزي، علیشیر، صبري، یعقوبي همدارنګه سپیره کې بیا د یو شمېر سیمو خلک له دې پرمختګونو بې برخې پاتې شول او د هغوی ستونزې تر اوسه هم په خپل ځای دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو twitter.com کې ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس هم د روژې په رنګونو کې ساسي پیغامونه اورو.
د روژې رنګونه
اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه ای روژه واز داسې نه چې مونږ خالي خوراک او سکاک پکې بند کړو. روژه کې باید مونږ سترګم باید روژه وسیږي، غوږونه هم روژه وي، خوله هم باید روژه وي او څومره چې کولای شو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قران کریم تلاوت وکړو، زیات رازګار وکړو.
سلامونه تاسو د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو، تر دې دمه پورې روژه ډیره ښه تیره شوې ځکه موسم پکې ډیر ښایسته موسم دی نو خلک راوځي امدګین د اختر د پاره نیسي.
د ماخام لرانګ د کېدو سره شخصا زه هڅه کوم چې د روژه ماتي شېبې د آرام دعا او شکر سره تېر کړم. الله تعالی دې زموږ او ستاسو روژې عبادتونه او دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي، او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته خوشاله او د عبادتونو ډکه روژه غواړم.
دا پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. د دری خبری مجلې لپاره مې همکاره فرشته نگا سټډیو ته راغلې. فرشته جان، ستړي مشي، سهار دې بخیر.